السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې دریمه نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ ګړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. یو څو خوندورې سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده، خو په سر کې به د انیس اجمل نه د دې ګړۍ تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز وای چې د بی پایلټ الوتکو په تازه حملو کې لږ تر لږه 40 مشکوکه وسله وال وشلې دي. په کراچۍ کې تیره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. او د عراق د پارلیمان یو غړي وایي چې داعش ډلې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وشلې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی دی چې د بی پایلټ الوتکو په تازه حملو کې لږ تر لږه 40 مشکوکه وسله وال وژلي دي. د پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټن ځایونو شوي دي. د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 38 وسله وال په خیبر ایجنسۍ کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. په کراچۍ کې تیره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګا مشال لیډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسله والو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه. نوموړی زیاتوي، په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په جوابي ډزو کې 5 حمله کوونکي وژل شوي دي. دویمه پیښه تیره شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوي چې پترس کې 4 مشکوک وسله وال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلي چې د فرخندي د وجلو د قضیې د سیړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د دې عدالت رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندي په وجلو کې د تورونو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې.
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
بلخوا د فرخندي د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه موقع وویل چې د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه، خو وروستو څېړنو هغه بېګناه ثابته کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د ملي یووالي حکومت دنده لري چې د افغانستان د خلکو د جهاد په دوام د بې وسلې، بې قانوني، فساد او ناامنۍ په وړاندې جهاد اعلان کړي. د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د 23مې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. په دغه موقعه ولسمشر وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو تاریخي جهاد له منځنۍ اشیا نه تر ختیځي اروپا پورې د نړۍ د مهمو برخو نقشې بدلې کړي دي. ولسمشر غنی وویل، افغانستان اوس مهال دې ته اړ دی چې په ټولنه کې له رامنځته شوو درزونو خنډونو واوړي او یو ځواکمن او د همغږۍ جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یو تاریخي موقعه ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل،
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
خاغلی کاسیمیر ویل چې په نستی راتلونکو کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ ازاد بحث پیل شوی دی. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. د امریکا پوس پرین ویلی دی چې د سارنې د ډلو هغه داوی سیړي چې وایي د امریکا په مشرۍ د شام په شمالي ښار حلب کې په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې په ورځ د امریکا د پوس په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د ډلې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه لا درکه هم دي. دا رپورټ په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. وروستۍ خبر دا چې د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل افر ښار کې وژلي دي. دغه سیمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې ښار موصول سره نیستې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا کې مو د انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د سیمینا د تازه حال تر څنګه د ریپورټونه واورئ. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې یې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته درنا مرګ جوب لاړولې. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او ډیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. پولیس والا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقیده درس و سره 28000 دی، زموږ 24000 خو 4000 فرق کوم لري، خو بیا هم شکرګزار.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالو ترهګرو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ادارو کردار د ستاینې وړ دی. شاعر او لیکوال حمزه بابا خپل شاعرۍ کې د انسانیت په هکله څه ویلي دي؟ په نوموړي پی ایچ ډی کوونکی څېړنکار اسلم تاثیر یې په اړه وایي.
بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې یوازې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړی اولنی رپورټا خبرتا چې د سیمې نه به موږ خپل خبريال راکئ. په پیښور کې د کډوالو یو کیمپ چې په جګی کې وو هغه بند کړی شوی دی او د هغې نه ځینې کورنۍ د جلوزو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. د پیښور نه خپل خبریال شبیر احمد جان را سره دا وخت یې ټلیفون پر لیکه دی. سهار دې په خیر ګرانه، د دغې کډوالو حال راته راکه.
ډېر امنه منه ورشا ستاسو د ټولو اوریدونکو هم سهار په خیر. دا په پېښور کې چې کوم بچکې سیمه ده، هلته کې سیمه چې تاسو ته پته راځي خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې یو خوا که د تجاوزاتو په ضد عملیات روان دي په بازارونو په مختلف ځایونو کې، نو دغه رنګه چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد چې کوم کاروان روانې دي، د هغوی هم دا کړې ده. نو پرون دغه شان چې د بچکې سیمه کې چې کوم افغان کډوالو مهاجر کیمپ و، نو د ضلع انتظامیه تر مخه دا یو غیر قانوني کیمپ و او ډېره د حکومت لخوا دې ته هېڅ داسې صدقه نه وه ملو شوې. نو هغوی په دغه کیمپ چې کوم دی ختم کړی دی، د ضلعي انتظامیه تر مخه دی کې 1200 خاندانونه میشته وو په دغه کیمپ کې، چې د هغوی په وینا دی کې صرف خوشه 200 پورې خاندانونه داسو چې هغه رجسټرډ وو کمشنریټ سره او دا برخه چې کوم دی غیر قانوني وو. نو هغوی دغه ټول کیمپ چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی او چې کوم رجسټرډ کډوال دي هغه جلوزو کیمپ ته منتقل کړی دی چې کوم غیر رجسٹرډ دی هغوی ته یې ویلي دي چې زر تر زره تاسو د خپل د تلو د یعنی افغانستان ته یا خپل ځایونو ته راتلو بندوبست وکړی. دغه ځمکه چې کوم دی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا د تجاوزاتو خلاف اپریشنونو یو برخه ده، نو دغه ټوله ځمکه چې کوم دی د پاکستان خوځ وه، نو د جګې انتظامیې سره مخه چې دا 500 ځمکه وه دا به دوی نن پورته حواله کړي.
صحیح، ډېره مننه شبیر احمد جان.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس ورزو یو بل خبر ته چې د پاکستان متحده قومي موومنت ګوند مشر الطاف حسین تیر ورځ د پاکستان د پوز خلاف ځنی ویناوي کړی وی، پوز بیا ویلی و چې د الطاف حسین خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي، خو الطاف حسین بیا په دغه معافي غوښته ده. اوس په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د الطاف حسین د معافۍ ستاینه کړې ده، ویلي چې دا ډېر ښه ګام دی. په دې حق له اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه ده. احمد الله سهار په خیر، په دې اکلسه تفصیل لري؟ هلو،
وړاندې په خپل خطاب کې چې څنګه د پاکستان فوج او دغه شان د هند استخباراتي ادارې را په حق له خبرې کړې وي، نو په دغه باندې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه په معذرت کول په خپل دغه بیان دا یو ښه ګام دی. خو ملکي سره قومي مفاد سره تعلق لرونکي معاملات ډېر زیات حساس وي، نو داسې معاملاتو باره کې د سویل نه مخکې سوچ چې کوم دی هغه کول پکار دي، ځکه چې دا قاوی چې کوم مفاد په ضد وي. وزیر اعظم هاوس لخوا ته جاري شوي دی بیان کې د نواز شریف وینا وه چې دا قسمه غیر محتاط بیانات چې کوم دي نه صرف دې د وجه نه قومي ادارو چې کوم وقت دي، بلکې ډېر نه عوام چې کوم دی اولس هغه احساسات به هم زیان رسي. وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د ملکي دفاع او سلامتي ذمہ داری ادارې چې کوم دي فوج داغې د احترام چې کوم دي او داغې خیال ساتل ضروري دي. منور شاه زده هم وایم چې تیر 5 شنبه په ورځ باندې جمعرات په ورځ باندې الطاف حسین چې خپل کوم بیان ورکړم د هغې وروستو د فوج لخوا هم په دغې باندې ردعمل ښودلی شوی، او د فوج ترجمان د هغه په خپل ټویټر پیغام د لارې د دې بیان مزمت کړو، او د قانوني چارو دی د قانوني دغه ګام پورته کولو هم ویلو. تاسو څنګه دې بیان په ضد باندې متفقه تر چې کوم هغه منظور کړی شوی وو؟
ډیر مننه احمد الله زمن اوریدونکو په تفصیل د خبرولو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا اولنۍ غړی ده. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی ار ادا کړی چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایي بمباري کړې او د سلوېختونه زیات وسلوالې وجلي. پوز وایي تر دې دمه یې ضرب اعظم نومي عملیاتو کې د 2000 زیات وسلوال وجلي دي، بلخوا وسلوالو د پرونۍ بمباري په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دې هکله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه ISPR په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلويخ وسلوال وژلي شوی دي. ISPR لخوا رسنیو ته لګل شوی بیان کې ویلي شوی چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په وینا غیر ملکی وسلوال هم پکې شامل دي. ISPR بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 4 سلويخ وسلوال د منځه تللي دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د ISPR په وینا تر اوسه پورې 2000 زیات ملکي او غیر ملکي وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپل واک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم د غلطه په خپل خطاب کې ویلی ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. هلته په بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب د 4000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې ده. که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د نامنۍ په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې هکله نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د ناامنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کوم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څومره قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي. بالکل موږ نور هم وسله زیات اسپله چې د تنخواې راله زیاتې کړلې او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتېری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی و، خو د ده په خبره دا د دوی حق و.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه. باقاعده صبح سه د کوم څه بلوچستان فورس دی، دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نور صبح ایکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی، د هغو په مقابل څه بڑا شوی. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی، زموږ 24000 سو 4000 فرق اوسم لري، خو بیا هم شکرګزار.
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سدی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و. د بلوچستان پولیس تقریبا دغه نور چې کوم دغه دی پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑا وسی وي، اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ، اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دی، یقینا د دې مثبت نتایج به په مختراسي په حوصله سره په شایستان دا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکی، اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی.
یاد دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب له 4000 څخه تر 6000 روپیو پورې زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مئی میاشتې له لومړۍ نیټې حسابل کیږي.
د مشال خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تروسا سومره سکولو نړنګ شوی دی.
په پاټا کې 1550 سکولو نجدي تباقله شوی.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. پرون په کابل کې د فرخندې د وجنې خلاف مقدمه شروع شوه چې پکې 9 سلویخت تورن کسان عدالت ته وړاندې کې شو. په دغه موخه عدالت ویل پکار دی چې په دې مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قران مجید د سپکاوي په تور قهرجن او بلوګرو وجلې ده. د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نظم خبریال یوسف صدران راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیه د څېړلو په 2 ورځ دی. د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندان امنیت ولایت
د کابل امنیت قمندان د امنیت قمندانی د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانی د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤولینو داسې ذهنیت اخیستی و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوي طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو ته غواګی. د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وژل شوی دی. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې د 2009 شاهین قول اردووی نوې قومندان د پیجندې په غونډه کې وویل چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وژلي او 100 نور یې زخمیان کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په دې حقله د مزار شریف نه دا رپورټ لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې یې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یوې اونۍ راپدې خوا په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او 100 تنه نور مخالف وسلوال یې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو په ترڅ کې یوازې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې 4 تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او 3 تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترڅ کې ملکي وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالي تلفات نه دي اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاهین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمیدالله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤول ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دي رسیدلي. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چیچني، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار شده.
دا پیخه پا بدخشان که تکرار شوی دا پا نیولشی و کسانو و همدارنگ پا وجرشی و کسانو که بحرانیان هم شامل دی دی دلی و همدارو کسانو کاملا اعتراف کرده چه بحرانیان او داعش تا مربوط کسان
دی.
پا دست حال که پا شمازون که نامنه یزو رخیصه چه هم دی بلخ امنی قماندانی او هم پا شمازون که 209 شاین قلودو دی سرپرستان و لخوا اداره کدل. خوص محل پا یو ورس دوارو امنی ترگانونو تا یو زای نوی قماندانان معرفی شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمالزون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ.
د مشال رادیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه چې په همدغه 9 بجو شروع شي نو تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي او تاسو یوازې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا د خبرونه ترتیب داده چې موږ تاسو ته خوندوري سندرې هم لرو، لکه دا وخت چې د نغمې په غږ کې د سندرې ته ستاسو پام راړو. د نغمه په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د روان خبرونې نیمای ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوز وای چې په تازه هوایی حملو کې الکتر لگا سلور تلویخت وسله والو چې د پاکستان پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر جنسي د تیره درې شاوخوا ته د وسله والو په پټنځای نو شوي دي وسله والو لخوا دې رسنلي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان اتیک شیخ بیګا مشال ریډیو ته ویلي لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې او دویمه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یو تاریخي موقع ګڼلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا غړي اسماعیل قاسم یار په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول. په دې کې ښځو سره ته یو شان مکاو د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د امریکا پوست پرین ویلي دي چې د څارنې د ډلو هغه ادارې څیړي چې وایي د امریکا په مشرۍ د شام په شمالي ښار حلب کې په هوایي حملو کې 2 وګړي وژل شوي دي. او د عراق د پارلمان لوی سیدي غړي پرین ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 35 قیدیان وژلي دي. محمد خلیل وویل وسله والو د افغانیان د جمعې پر ورځ په تل افار ښار کې وژلي دي.
دا و انیسا اجمل چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي دپاره حکومت او پوز شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړه. خو د دې د کامیابۍ دپاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو دې لړکې لویه قرباني ورکړه ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو دپاره د سکون تعلیم صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. ادارې اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې خو د ملک او سیمې د امن دپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړو او دې دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد ناره وهله. کومه چې یو ډېره لویه خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو سکولونو اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریه د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوې پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دي. خدا سخکاری چې دا مرکه یوازې د هندي اولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه ځکه چې د افغان ولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس مکلش لیکي د اسامه بن لادن په بندلو کې په مرسته تورن شکیل افریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شو، خو د دې برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ښه شوی چا چې اسامه بن لادن سره پاکستان دننه په پټیدلو کې مرسته کړې وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده ځنې پکې د امنیتي ځواکونو سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنګ او طالبانو خپلې د زپلی دی. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه قسمه تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د سره عالم مومن نارو.
خبری اجانس مکلیچ لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوزي روزنځې سره نږدې وژل شوی وو، د وژنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوی. په مقاله کې راغلی دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوی، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوال ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي، او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي، او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلی دی چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي. بخنه غواړم تاسو ته دا ویم چې تاسو کوم اعلان واورید د ډیوه ریډیو، نو دغه خبرونه بعد ماخام په شپږو بجو د مشال ریډیو د روانو خبرونو په ختمېدو باندې هم په دې سپو شروع کیږي. راځو هم دغه ریپورت ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیتي ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډیر په نړیوالو د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشري زمانی ارګ کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر محل کړی دی، چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شمیر حق سرتیرو نه چی د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلی او د غوی د اهداف مخنیوي کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین‌المللی میخواهد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقې خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
خاغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخی تجربې تکرار نشي. د سور د اتمې نیټې نن منځنه چې له خپلې اصلي ورځې څخه تر څلور ورځنی جنګ وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه. پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما ده چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بالاخره ګډه او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو، خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو. باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو، په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
ښاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالي، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو په حق له هیله مند دی. خو د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په کار دي چې د سولې په دې خبرو کې د افغان ولس حقونو او مسلو ته پاملرنه وشي. په دې هکله د کابل نه زموږ همکارې ناجیه صافی دا رپورټ رالیږلې، راځئ چې په ګډه یې واورو.
سره لدې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په ښې حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلي عبدالله سره لدې چې د دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله مند دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هره ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونه کړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل ارادې چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او دا ملت او د ملت استازي دا نظام ورته دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسله والو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې به د دې سبب شي چې وسله وال مخالف
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې یې د برخه کې تاسو ته د صادق افریدی غږ کې دا سندره وړاندې کوو.
مشال ریډیو دا
په ډان ورځپاڼه کې خبریال عباس ناصر لیکلی دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځینې خلکو او ادارو جدا جدا سخت دریځې ډلې ساتلې وي او اوس داسې ښکاري چې د دغه ډلو لخوا بلې شوې د سخت دریځې د اور لمبې نورې هم خونړې شوې دي. شاهین بنیرې د دې لیکنې مهم ټکي دراوروي.
عباس ناصر لیکي په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د سخت دریځۍ او لیونتوب د اور لمبو تیر کړل، داسې ښکاري چې د ټولنې رد عمل کمزور دی او د واک د خاوندانو هډو سپروا نشته. د اور دغه لمبې ورو ورو نورې هم نږدې کیږي خو په رویو کې بیا هم څه بدلون نه راځي. کله چې د سخت دریځۍ د اور د قربانیانو شمېره په ډېرېدو شوه نو په موږ کې هر یو داسې و چې د دغه اور نه په څه نه څه حواله اغېزمن شو. بیا هم په ټولنه کې ځینې داسې خلک وجود لري چې د سخت دریځو د هلو ځلو دفاع کوي او دغه شان هغه اوازونه ورک شي کوم چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اوچتېږي. عباس ناصر په کراچۍ کې د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود او وژنې ته اشاره کوي او زیاتوي د هغه سره ثبوت نشته چې د هغې په بنیاد په چا د هغې د وژنې تور پورې کړي، خو دغه رنګ داسې هم څه ثبوت نشته چې د پاکستان استخباراتي ادارې او هغه ترهګرې ډلې د دې تور نه پاکې کړي کومې چې د استخباراتي ادارو په اشارو ګډیږي. نوموړی لیکي موږ ته چې څومره معلومه ده نو د پاکستان امنیتي ادارې د لاهور په یو پوهنتون کې د داسې یوې مباحثې په راجوړولو خوشحاله نه وي د کوم انتظام چې بیا وروستو سبین محمود وکړو. عباس ناصر منی چې د چا د مجرم ثابتولو لپاره دغه پوره ثبوت نه دی بیا هم پکار ده چې د پلټنو په وخت ورته پام وشي. په میډیا کې راپورونه راغلي چې د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي ویلي چې هغه د سبین محمود د ادارې د غړو سره د خبرو نه وروستو په دې نتیجه رسېدلی دی چې د ویلنټاین د ورځې نمانځلو له کبله هغې ته مذهبي سخت دریز په قهر و. عباس نصر وړاندې لیکي چې د پلټنو لپاره به اوس دا خبره کیږي او بیا به پولیس یا رینجرز ځواکونه دا ډرامایي اعلان وکړي چې هغه کسان یې وجلي دي کوم چې د سبین محمود په وژنه کې ککړو او دغه شان به دا معامله هم وتړل شي. عباس نصر لیکي په پاکستان کې هر رقم قاتلان په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي او د قانون د عملي کولو د ادارو د نظام د منتشر کېدو له کبله داسې بلاګانې منځته راغلي دي چې دا شک پیدا کړي چې موږ ته د خلاصي د ترلاسه کېدو نه وړاندې به تر مونږه راورسي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته د خیبر ایجنسی جمرود اوسیدونکي شاعر او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستیو کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه شینواری د ژوند او د انسانیت په حق لا د هغه په فلسفه پی ایچ ډی سرته رسولې او تحقیقي مقاله یې تیار کړې ده. هم په دې موضوع زموږ خبریال فرهاد شینواری د اسلم تاثیر سره خبرې کړي او دا رپورټ یې په تیار کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت یتلا ډیر ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دادی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردای وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت ته ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی پل به ترې ډېره استفاده حاصله کړي.
نو یقینا چې دا یوه ښه اضافه ده، یقینا چې دې مقالې سره به یو خو ده چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په د خلکو کې د امن رورولي او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملی کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونو کې سلام پښتونخوا خبرونه مو دا وخت اوریدله. اولنې غړی ده او د ماخام شپږو بجو پورې به دا خبرونه دوام لري. د سلام پښتونخوا اخیری برخه کې تاسو لپاره د ماستر علي حیدر او د هغه د زوی عادل په غږونو کې دا سندره لرو.
Oh,